있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانانا وضعیت د خبروونه ډیر قدر منوریدم کو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ په روانه خبرونه کې درته د نن په وضعیت خبرونه او رپورټونه لرو د تل په څیر د خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه اورو
ویان احمد الله چیوان د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو په طالبانو غږ کړي چې یو داسې پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې د ټول افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دوی د داعش لخوا په افغانستان کې وروستي خونړي بریدونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې ونه پالي او د پخې ځای ورته پیدا نه کړي. د ترویکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په یوه 15 مادهیزه اعلامیه پای ته ورسېده. دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیا او پاکستان ځانګړو استازو ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو په سر کې د افغانستان د جدي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د افغانانو د کلک ملاتړ غوښتنه یې کړې. د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی هم نن پاکستان کې وو او چارواکو سره یې لیده کاته کړې. د اسلام آباد د غونډې ګډونوالو د افغانانو د لاسنیوي په برخه کې د نړیوالو بیړني ګامونو ستایلي، خو د ممکنه اقتصادي سقوط او د کډوالۍ د نوې څپې خبرداري ورکړې. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوه اعلامیه کې افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. وروسته تر هغه چې طالبانو کابل ونیولو، امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د مرستو رسونې د چارو د ګړندې کولو خبر ورکړي. د دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیسلی وای افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه اړمنو کسانو ته د رسیدو هڅه کوي. بیسلی نن سهار د کابل له هوایي ډګره یو ویډیوي پیغام کې ویلي د دغه شمیر اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 زره روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه چې نږدې 8 میلیونه ډالر کېږي ورکړي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP او د روغتیایي مرستو نړیوال وجهي صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته راژوندی کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې عملي کېده او په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ځنډول شوی مسؤلیت تهدید کړی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ.
د آریانا افغان هوایي شرکت له کابل اسلام آباد ته په اونۍ کې 2 ځله الوتنې پیل کړي. د شرکت د پنځشنبه او دوشنبه ورځو ته خپل الوتنې پلان کړی دي. آریانا افغان هوایی شرکت په دې اونۍ کې له کابل دوبۍ ته هم الوتنې پیل کړي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره له کتنې وروسته د پیزا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې وویل چې هریس او ماکرون پرون د پیزا په اړه د امریکا او فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پر پیلېدو موافقه کړې. د دغه موافقې موخه د پیزا په اړه ملکي، سوداګریزو او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکول دي. دغه کتنه د واشنگتن د هغې هڅې یوه برخه ده چې موخه یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې نظامي تحرکات یوه جدي تېروتنه بللې او په دې اړه یې له مسکو څخه د وضاحت غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن واشنگتن ته د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ته د خراغلس پر مهال وویل چې امریکا اوکراین ته نږدې د روسیې د غیر معمولي تحرکاتو په اړه په راپورونو اندېښمنه شوې. بلینکن ګډ خبری کانفرنس ته وویل د مسکو د موخو په اړه شفافیت نشته، خو واشنگتن د مسکو په لوبه پوهیږي. اروپایي ټولنه د پولینډ بیلاروس پورې ته نږدې د پناه غوښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بیلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو پناه غوښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت ترن جوړي. د اروپایي ټولنې د وژغړو هیوادونو استازو پرون موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکو اونۍ په پیل کې د بیلاروس د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون په 150 کسانو او بنسټونو ولګول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په میانمار کې په وروستیو تاوتریخوالو ژور اندېښنه څرګنده کړې.
او ډیر ژر یې د تاوتریخوالي د بندېدو تر څنګ ملکي افرادو ته د زیان په نه رسېدو ټینګار کړی. پرون د میانمار په ستر راخینه ایالت کې د یوې سترې اروپا کې ډلې او د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپور ورکړل شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو تاسو د نن اوازیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایي موده په روانه میاشت کې پای ته رسیدي. د طالبان اسلامي امارات چارواکي وي پاکستان ته د طالبانو تللي پلاوي په اجنډا کې سوداګري او ترانزیت په اړه مسایل شامل دي. افغان سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر تړون ته بیا کتنه غواړي. په دې اړه نور تفصيل له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواري پر رپورټ کې اوري.
د سوداګریو سنایو د خولي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریو او ترانزیت تړون اجرایی د تدروان کال د فبراير د میاشتې په 11مه پایته رسیدلی او په تیر نه میاشت کې چې د تړون 2000 تدیچوي د ته هم پر روانه میاشت کې پایته ورسیږي. د سوداګریو سنایو د خولي برسل خاجه د لکوزی امریکا غا غشتر اړوي ته وایي چې په خولي رژیم په موده کې پر دغه تړون د دوه هوادو ترمنځ بحثونه شوي او تر 2500 پورې د تړون پر محتویاتو باندې موافقه شوې ده. خاجه د لکوزی ویل کابل ته تیر میاشت د پاکستان د چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر پر مهال په تړون خبري وشوي او پاکستان غوښتنه دا و چې په اسلام آباد کې ډیر ژر دفتر د تړون پر ځای جوړ شي.
اوس موږ خپل پیشنهادات پاکستان طرف ته هم ورکړي دي او پاکستان هم موږ خپل پیشنهادات راکړي دي. اپتا کې باید په کلي شکل تغییر راشي. اپتا په خاني شکل کې ډیره زیاته سخت و او ډیره زیات طاقت پرسا و د افغانانو لپاره په زمونږ په کانټینر ډیر دیمریجن راتل جرایم راتل پاګې کې ګرانټیګان ډیر وی نو هغه موږ اوس د مل نه ایستل دي مګر نوې ډراف د آماده کېدو په حالت کې دي. 90% د خاني حکومت د طرفه را ده تر سره شی او وتاق تجارت را صد نه گزاره سطور خصوصی مشترک و تا خپل نظریات ور کړی دي. هغه باید په نظر کې ونیول شي د پاکستان طرف هم خپل نظر ور کړی او دا باید امضا شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دفتر تړون د 2003 میلادي کال د فبراير په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شوی و. د دغه تړون له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د دې امکان ورکړل شوی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترڅنګ په سیمه کې د پرتو نورو هیوادونو سره هم راکړه ورکړه وکړي. خاجان الکوزیوي چې د دې تړون څخه په ګټه پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو سره د سوداګری توکو صادرات او واردات کول
دا هغه په قرارداد کې په څلورو اګریمنټ پروتوکولونو کې او یو اګریمنټ کې په مشخص ډول دا ویل شوی دی چې باید د افغانستان خپل شمالي بندر د مرکزی اسیا ته د پاکستان د ترانزیت لپاره مساعد کی او همدارنګه پاکستان خپل د پورت قاسم او کراچي گوادر واګه او سست بندرونه باید د افغانستان د ترانزیت لپاره مساعد کی.
خو نه د پاکستان ترمن د اړیکو د خپلتیا لپاره پاکستان افغان سوداګرو ته د واګي بدل لاري د افغانستان څخه صادرات او له هیڅ افغانستان ته د وارداتو په برخه کې ولر محدودیتونه لګولي وو چې په مقابل کې تیر افغان حکومت هم پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادو ترمن د راکړې ورکړې په برخه کې لازمي امکانات برابرول چې لامل په بشپړ ډول د اپتا تړون عملي کېدل د ستونزو سره مخ د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیل زبیح الله مجیدوی پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ څلل پلاوی به پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په مسلو خبرې وکړي.
اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان هیواد ته د سفر اراده وکړه او له کاري ټیم سره به د تجارت محترم وزیر صاحب پکې وي همداراز ځین نور وزیر صاحبان هم پکې دي هغه به د پاکستان سره په هغه مخکو موضوعات باندې مطرح شوی وو او ابتدایي کار په شروع دغه تعقیب په موضوع باندې کار کوي او ډیر لوی مسله د موږ د پاکستان ترمن دے تورخم او دے چمن دروازی دی سپغو کی ستونز ډیر دی افغانانو ته دا موضوع به تر جدی بحث لاندې نسی د افغانستان ترانزیت مسله ډیره مهمه ده تر بحث لاندې به وی حل لار ورته پیدا کړي
افغانستان او پاکستان ترمن لوبله د سوداګرۍ ترانزیت تړون په 2015 په کال کې ته په خولي پاتہ محمد ظاهر شاه په دوره کې لاسلیک شو چې په 2002 کال کې پاکستان په دغه تړون کې افغانستان ته په واردیدونکو یو شمېر ترانزیتي مالونو په ورخیز ډول محدودیتونه ولګول چې وسله تړون به سیاست ته زیان ورسوي افغانستان په روسي کلو کې د بازاري اسيا او ایران لاله هم خپل سوداګري پر اخه کړی خو د کراچۍ بدر لا هم افغانستان لپاره بهر ته ټولو نه دلار ده
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړي سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري درنو اوریدونکو هند پرون چهارشنبه د روسی ایران او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو د جګپوړ امنیتي چارواکو کوربو ترڅو د خپل گاونډي هیواد افغانستان د وضعیت په اړه چې پکې د امریکا لملاتړ نه برخمن حکومت نسکور شوه او طالبان حاکم شوی دي خبري وکي د چارو یو امریکایي چیرونکی او د وډ ویلسن د چیرنیز مرکز یو مرسیال مايكل کوګلمن وایي چې د افغانستان په اړه د هند غونډه با کومه پایله ونه لري کوګلمن زمنګ لا همکار احمد الله ارچوال سره د یوې مرکې پترس کې ویلي چې د افغانستان پر سر باندې هند او پاکستان سیالي لا پسې پراخ شي
زه فکر کوم د طالبانو د واکلان د افغانستان په اړه هند اندېښمن دی ماته داسې ښکاري چې د دې غونډې پر مټ هند غوښتل چې له نورو کلیدي ملګرو سره یو ځای د افغانستان د امنیت په اړه یو ګډ پیغام ورکړي له دې ورها خوا هند غواړي چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې یو لا فعال رول ولوبوي دا سمه ده چې هند محدود انتخابونه لري او د طالبانو سره کومه اړیکه نه لري خو له بلې خوا چینایان او پاکستانیان په افغانستان کې خپل اغېز زیاتوي له دې امله هند زیات انتخابونه نه لري خو زه فکر کوم چې هند په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې په دغو ډیپلوماټیکو هڅو کې دوی د دغه ډول غونډو او په سیمه کې د یو رول د لوبولو وړتیا لري
څه فکر کوئ د دې غونډې پایلې به څه وي
زه فکر کوم چې کېدای شي د غونډې په پای کې یو ډول اعلامیه او یا ګډه اعلامیه چې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه چې د بشري حالاتو په اړه د اندېښنې هیڅ په ډاګه کړي خپره شي خو له دې ډول غونډو زه د هیڅ ډول سترې هوکړې د ترسره کېدو تمه نه لرم زما مخه دا ده چې موږ د شپږو او یا اوو مختلفو هیوادونو په اړه خبرې کوو دا به غیر عملي وي چې دغه غونډه په یوې پایلې منتج شي
د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ښکاره هند د سولې د هڅو تخریبونکي بللي ویلي چې هند امن راوستلو کې مرسته نشي کولی نوموړي په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی فکر کوي چې افغانستان به په راتلونکي کې هم د هند او پاکستان د لوبو ډګر وي
افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د مقابلې د خرابو اړیکو او نورو ډګر وو خو تاسو پوهیږئ د لوبي اصول یقینا داسې چې مخکې هند د افغانستان د حکومت نږدې ملګری و بدل شوي هند افغانستان ته کافي اندازه پرمختیایي مرستې ورکړې وې هند افغانستان کې قوي موجودیت درلود په داسې حال کې چې پاکستان له دغې لوبې بهر و پاکستان له طالبانو ملاتړ کوو خو د افغانستان د حکومت سره یې د اړیکو د جوړولو هڅې هم وکړې اوس هند په داسې یو حالت کې دی چې د طالبانو د حکومت سره به په راتلونکي کې هیڅ اړیکې ونه لري اوس به پاکستان را وړاندې شي او په افغانستان کې به خپله اغېزه زیاته کړي له دې امله چې رولونه بدل شوي د هند او پاکستان ترمنځ به په افغانستان کې رقابت لا پسې پیاوړی شي هند به له دې حالته چې پاکستان را مخته شي او په افغانستان کې اغېزمن رول ولوبوي په ښکاره توګه خفه وي دغه حالت هند ډېر ځوروي
که حالت همداوي چې فکر کوي هند به د افغانستان سره د ښکېل پاتې کېدو لپاره له کومو لارو چارو ګټه واخلي
زه داسې تصور کوم چې هند به له طالبانو سره ښکېل پاتې کېدل وغواړي همدارنګه هند په افغانستان کې ډېره سرمایه لري او هلته هند په غټو زیربنایي پروژو لکه د اوبو بندونو د سلما ستر بندې یوه بېلګه ده ښکېل وو هند د دې لپاره چې هلته یې دغه سرمایه خوندي پاتې شي به د طالبانو سره کار کول وغواړي له دې ورهاخوا به د هند لپاره په افغانستان کې بهترینه لاره دا وي چې د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې او لایق طالبانو ته د هغو هیوادونو له لارې ورسوي چې په طالبانو ډېر نفوذ لري
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس چې سیمې ته په سفر دی د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو بشر حقونو او ښځو حقونو ته د درناوي په اړه د امریکا غوښتنې بیا ځلې تکرار کړي
فکر کوي چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشر حقوقو په اړه به د نړۍ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
طالبانو د لویدیځ نړۍ د مطمئن کولو لپاره په ځانګړي ډول د بشر حقوقو او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه تر اوسه څه نه دي کړي، اگر چې په دې وروستیو کې طالبانو نجونو ته بیرته ښوونځیو ته د ورتللو اجازه ورکړې چې په لومړي سر کې ویلي وو چې غټ نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، دا بدلون پیل شوی. خو زه فکر کوم چې د ټول شموله حکومت په اړه د دوی جواب منفي دی. دا وخت افغانستان له سختو بشري او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی که طالبان له خپلو لیکو بهر اقتصادي او مسلکي تکنوکراتان سیستم ته را داخل نه کړي، د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي او بشري حالت به په یو ناورین بدل شي. زه نه پوهیږم چې سیمه ییزو لوبغاړو به طالبانو ته دغه پیغام ورکړی وي او که نه. بدبختانه د ایډیالوژیکي لاملونو له مخې طالبان ټول شموله حکومت جوړولو ته په عجله کې نه دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په مو کې د هوا او د اقلیم د بدلون په اړه رپورټ چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته اوري. درنو اوریدونکو، دغه رپورټ بلک وروسته واورئ. افغانستان په دریم سرخار هرات کې د نجونو لیسې بیرته پرانستل شوې دي. دا په سیمه ایزه کچه د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو په دریس کې نسبي بدلون ښیي. هراتی نجونې د یو ولایت نه بلکې د ټولو ولایتونو د تعلیمي مرکزونو د پرانسل کېدو غوښتنه کوي. پاموکي رپورټ ده.
لنګدې درې میاشتو راهیسې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستو په خاطر د نړیوالو له مسلسلو فشارونو لاندې دي. که څه هم اوس په هرات کې لوم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکول شوې ده چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو طالب چارواکو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. په هرات کې د نجونو 26 ښوونځي چې له 6 ټولګي پورته نجونې پکې زده کړه کوي بیرته پرانستل شوي دي. د 12 ټولګي یو زده کوونکې امینه حیدری په دې هکله وایي:
زمون خیله داده چه ده افغانستان پر طول ولایتونو که خونزی پرانستل شی او جونی او خزی ده تعلیم حق ولری او طولن آباده کری زکر ده طولن نیمهی برخه خزی جوده وی.
طالبانو پا خپل تیر داور که ده جونو خونزی تدلی و او خزو تایی ده کار اجازه نور کوله.
د خونزوی ده بیرت پرانستل که دو لامل طول جونی او خون که خوشحاله دی. کله چې خونځي تړلی وو، زده کوونکي ناهیلي او خفه وي او خپل راتلونکي نا امید وي.
د نجونو خونځي او په کاري ځواک کې د ښځو حضور د تیر حکومت او د امریکا د شلکلن حضور مهمه لاسته راوړنې ګڼل کېده. د اګست 15مې لکل نه چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شوي، د هلکانو خونځي او د نجونو لومړني خونځي پرانستل شوي دي. د غراز د خصوصي پوهنتونونو خزینه محصلینو ته اجازه ورکول شوې ده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو هغو نجونو ته چې د 12 او 18 کلونو ترمنځ عمر لري ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت وایي چې دغو نجونو ښوونځي به بیرته هم پرانستل شي، خو نه یې دي ویلي چې دغه کار به کله وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نورو غوښتنو تر څنګ یوه غوښتنه دا هم کوي چې باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 15.05.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د اقلیم د بدلون په وجه په سومالی کې د دوامدار وچکالۍ، سیلابونو او پر شنو فصلونو باندې د قحطي ملخانو یرغل د شمالي افریقا د هغه جنگ ځپلي هیواد پر بزګرانو او شپنو باندې ژوند تریخ کړی دی. د هغوی لپاره اوس د روزي پیدا کول خورا زیات ستونزمن شوي دي. له مګدیشونه به د امریکا غږ د خبریال محمد کهی د رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
فضا ته د کیمیاوي غازونو په خارجېدو کې د سومالیا ونډه صرف 0.003% ده. خو د نړۍ د اقلیم د بدلون او د تودوخې د کچې د لوړېدو ناوړه اثرات د افریقا د ښکار د هغه نسمن هیواد د بزګرانو او شپنو پر ژوند باندې لورایا جوتیږي. په زرګونو بزګران له خپلو کروندو نه بې ځایه شوي دي او د ژوند وسایل د نابودۍ او محو کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د فاطمه ابراهیم عدن په نوم یوه سومالیایي میرمن چې اته اولادونه لري د هغو زرهاو بې ځایه شوو بزګرانو په جمله کې شامله ده چې دا وخت د سومالیا د پایتخت موګدیشو سره نږدې د بې ځایه شوو خلکو په کم کې اوسیږي. نوموړی د ټیټی شبلې د ایالت د کوریویلی د سیمې اوسیدونکی ده چې کروندې د مسلسلې وچکالۍ ښکار شوي دي. هغې امریکا غږ ته خپل حال په دې ټکو کې بیان کړ. نوموړی وای چې د دوامداره وچکالۍ او د کرهنې لپاره د اوبو د نشتون په وجه مجبوره شوه چې څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای دلته راشي. فاطمه وای کومه بدتره او دوامداره وچکالی او قان چې بار بار په سومالیا کې واقع کیږي په تیرو ډیرو کلونو کې چانه ولیدلی. د سومالی د کرهنې او د فصلونو د مقاومت ماهر ابراهیم داگان د اقلیم د بدلون د مخنیوي او د بزګرانو او شپنو د ژوند ښه کولو په باب له امریکا غږ سره د مرکې په دوران کې ویل باید چې په دې ارتباط له نورو لارو چارو نه استفاده وشي. د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر له بهر نه د مرستې له حاصلولو نه سیوا او له داسې نوې ټکنالوژۍ نه چې د اقلیم د بدلون په مقابل کې مقاومت لري له استفادې کول نه په غیر به ډېره ګرانه وي چې اوسنی وضعیت بدلون ومومي. له دې نه علاوه باید د چاپیریال د خوندي ساتلو او د کرهنې لپاره د انرژۍ له هغو موادو او وسایل نه چې بار بار ورنه استفاده امکان لري له استفادې کول نه په غیر به موږ نشو کولی د پام وړ بدلون راولو. سربیره پر دې موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د عامو خلکو د آګاهۍ کچه لوړه کړو او آګاهي کړو. د حکومت مکلفیت دی چې باید سرته ورسوي او د دې ستونزې د حل لپاره یو مناسبه لاره ولټی. د سومالی حکومت د نړۍ له بډای هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده او وایي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي غرض دی د وعدو پر ځای کوټلي او عملی ګامونه پورته کړي. د برېټانیې د ګلاسګو په ښار کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د سومالی د صدر اعظم مرستیال مهدی محمد ګولیا د خپل وینا په ترڅ کې په دې اړه وویل:
سومالیا ان اذر پور کانتریز are being with their lives and livelihoods for a problem not of our making. It is therefore
no more why che Somalia aw yashmir nur be wazli aw nisman hewaduna da haga stunzi qimat da khpal jundano aw da jundano da wasailo da mahwakido pa qimat ada kai sidra man takawlo zi mawari da hagoi pa gara nawa no binan mung pulwar awaz پر ټولو هغو بډایو هیوادونو باندې چې له فابریکو نه د کیمیاوي غازونو د خارجېدو په وجه د نړۍ په اقلیم کې بدلون راغلی باید چې عملي اقدامات وکړي. موږ ټول په دې پوهیږو چې دا ستونزه موجوده ده او واقعیت لري او عملي اقدامات ته ضرورت لري. که څه هم چې د نړۍ بډایو هیوادونو له نسمنو هیوادونو سره هر کال د سلو میلیاردو ډالرو په اندازه د مرستې وعده کړې وه خو تر اوسه پورې عملاً هیڅ نه دي کړي. جمنې صرف د خولې وعده وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. تاکل شوی نیټه نه وروسته بیا هم کور په کور واکسین کمپاین په ټول هیواد کې نه دی پیل شوی. په جنوب کې د طالبانو د روغتیا مسؤل وایي چې مسجد په مسجد یا جمعات په جمعات د پولیو کمپاین ته شرایط برابر کړی دي. صدیق الله صدیقی په دې اړه رپورت لري.
د هیواد نور برخو په څیر په جنوبي ولایتونو کې هم د کور په کور واکسین لپاره د نومبر د میاشتې اتمه نیټه اعلان شوې وه. د پولیو پر ضد نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه یادې نیټې ته ځکه زیات هیله من نه وه چې ټاکل شوې وه تر درې کلن ځنډ وروسته میلیونونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد یاد کمپین عملي سي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر موسی جان سلطانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل د دوی رهبري پریکړه کړې چې د کور په کور کمپین پر ځای یادې چارې مسجد په مسجد ترسره سي.
شروع شوی وای د امیر افتیا وزارت دا پیسره کړو مکتوب ټول ته خبر ورکړو چې زموږ کمپاینونه باید مسجد په مسجد ځکه چې مسجد په مسجد ډېرې ګټې لري. زموږ اکثره خلک چې دي هغه د کلتوري لحاظ ملایان تر د امامان تر مسجد ټوله کورونه معلوم دي، نو دی یعنی مسترد کوچنی نسبت کېدلی ځکه ملا امامان زموږ سره ملګری دي په مسجد کې. هغه ټولو کورو ته دی وای هر کور جلا جلا ده، هر کور ماشومان معلوم دي.
تر دې وړاندې ماشومانو ته د واکسین رسولو په پروګرام کې زرګونه ښځینه کارکونکو دندې تر سره کولې، خو په هیواد کې له سیاسي بدلون څخه وروسته د ښځینه کارکونکو د کار محدودیت لکباله د نورو برخو ترڅنګ په واکسین پروګرام کې هم د ښځینه کارکونکو حضور ډېر لږ تر سترګو کیږي. شاغلی سلطانی په دې اړه وایي چې د ښځینه کمپاینرانو د نشتون په وجه هم مسجد په مسجد کمپاین د دوی په نظر اغیزمن دی.
دغه ښځینه واکسین ناتوان د بیا یو بل مشکل دی چې کچیر موږ کور په کور وګرځو لکه مخکې چې مو ویل ښځینه واکسیناتورانې به اتمنی ولې بیا هم موږ د ښځینه واکسیناتورانو سره کمښت لرو. د نارینهو ته مسجد ته هر سړی خپل کوچنیان راباسي خپل ماشومان، اما کور په کور که زنانه نه وي نو مردانه ته مشکله ده چې راباسي. نو ډېر ضرورت نشته وه زنانهو ته، ځکه چې موږ په مسجد کې هغه ټیم کوچنیان خپل پلرونه وو نور دغه راباسي ډېر ضرورت نه پیدا کېږي.
خو د کابل په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې کور په کور واکسین پیل شوی او نور ولایتونه ورڅخه پاتې دي. د پولیو ناروغي پر ضد د مبارزې نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه تر هر کور او هر ماشومه پورې د واکسین رسول د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین ګړي. په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، تر 1 میلیون زیات یې له تیرو درو کالو راهیسې له واکسین څخه پاتې شوی. روغتیایي کارپوهان هم وایي چې په چاپیریال کې د ګزار وایروس موجود دی او د لوی شمیر ماشومان روغتیا ته ګواښ دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت لپاره راټول کړي رپورټونه هم دا و چې تاسو واوریدل. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي. د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکي خدای مل شه. خو له یاده مباسه چې په څو لاندو شیبو کې به روایت امروز د خبرونه واوري چې د ډاکټر قدیر مشرف په کوربه تو خبرونه وړاندې کیږي. هله ده تر پای واوري. مننه تاسو نه چې خبرونه اوري، تر بیا خدای مل شه.